دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د لورپړی طالب چارواکي وژنه، په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت او روان کال کې کانګینټونکو ته د اوشت مرجوبل پړه پر راپورونو سربیره سیمایز او نړیوال مطالب هم لري. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښتل لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد څو میاشتې وروسته له زندان خوشې شوی دی. او د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې په شانګله کې سږ کال لږ تر لږه 940 کانکیندونکو وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یوه بمی چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نوعیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې په پیښ کې یو شمیر نورو کسان ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې کره شمیر یې لا معلوم نه دی. د افغانستان تلو نیوز او اریانا نیوز ټلویزیونونو هم د سرچینو له خولې د کډوالو چارو په وزارت کې په چاودنه کې د حقانی د وژنې خبر ورکړی دی. البته د طالبانو حکومت او د کابل پولیسو له رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې د طالبانو پر حکومتي چارواکو د دا ډول بریدونو ذمواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خلیل حقانی د حقانی شبکې د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره یاکا او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو یو بلل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترورل کېدو په دوام اندېښنې شولې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاست د جبري لادرکۍ د بیان ازادي ترورر په زور د لژکۍ مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول او دروي. بټ پرون د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړې چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت تورست تر بلې خرابېږي. هغه ول په ځنګړي ډول د پوز پر پالیسیو نیوکی کوونکی په زور برمتکیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې او ستایلی دي. هغه دا وکړې ده چې حکومت د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقو خوندي کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ عالمزیب مسجد له زندان خوشې شوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال رادیو ته وویل چې عالمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هاریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسیدلی دی. د ډېر شمېر خان پولیسو عالمزیب مسجد د روان 2023 کال د اکتوبر پر 2 د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي د قانون له مخې نیولی و. نوموړي د بشري حقوقو فعال دی چې د جبري بدرکسو خلکو او د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د زیانمنسو کسانو د شمیرو ټولول په برخه کې ډیر کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا او سند صوبیه پولیسو عالمزیب مسجد او د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه نور پلویان د 2023 کال د اکتوبر پر 11 په خیبر کې تر پښتون قومي جرګې مخکې نیولي ول. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شوو کانکیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال لري ته وویل چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم په پاکستان کې په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
اته څلوېش نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي.
دو کسان د مرګ جبل واجه د قانون نړیدل د ګیس خبرېدل او لکان کیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت شودل سوی دی. د قانون فعالان وای په قانون کې د مزدورانو د وژنې تر شا د روزنې نشټوالي او د احتیاطي تدابیر نه عمل کول دي او د هغوی په وینا باید اړوند ادارې په دغه کاروای وکړي او د غیر قانوني قانونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویل چې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاش کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما یا استازو جرګې پرون هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې له مخې طالبان د ممنوع ډلو له نوملاړه لرې کېږي، خو دغه بیل د قانون کېدو لپاره د سینټ تایید او د ولسمشر منظوري ته اړتیا لري. د دې وړاندې منځنۍ آسیا دوه نور هېوادونه قزاقستان او کرغیزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړل. د روسیې په ګډون د سیمې گاوند او د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه تفصیل اورېدلای شئ. په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خیر الرحمن حقانی نن په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دا چې د هغه وژنې د طالبانو لپاره څه امنیتي اندېښنې زېږولې دي او هلته له کومې ډلې طالبانو ته زیات تهدید ورپېښ دی، د سیاسي چارو یو پوه پاړه وایي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګزند تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی یو شنونکی او کارپوه پاړه وایي.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کشنیانو ګوتې رنګوي څاسې نه ورکوي.
د اقلیم بدلون له کبله سږ کال د نورو کلونو په څیر واوره نه ده سوې، نو په دې اړه په سوات کې چارواکو مصنوعي واوره ورولې ده. دا چې د دې اثرات یا اغیزې به سوي یو ځایي اوسیدونکو په اړه وایي.
خلق بدل ترازی انو د سیلانیانو دراتک په وجبان د سلګری غشو په چې د داغه هغه سرګرمیانی به هم برقرار پاتې شي او مقامی خلک چې دي هغه ته به روزګاروم ملويږي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو ستروس. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د راپورونو لمخې په کابل کې په یوه بمی چاودنه کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. د طالبان د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دوی د چاودنې د نویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړه چې په پیښ کې یو شمېر نورو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې کره شمېر یې لا نه دي معلوم. دا چې دا برید د طالبانو د حکومت لپاره څومره لویه ضربه ده او د هغوی لپاره څه امنیتي ننګونې لري، په دې اړه داود خټک د افغانستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې خلیل الرحمن حقانی څوک وو. نوموړی په ځواب کې وایي
خلیل الرحمن حقانی د حقانی مشر جلال الدین حقانی ورور او د روسانو خلاف چې کوم مقاومت او یا جهاد او هغه وخت هم یو ډیر فعال کردار ترسره کوونکی وو، او دغه نه وروسته بیا چې د امریکایي افغانستان کې راغلو د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف د حقانی شبکې ډلې یو مهم مشر وو، او دا وخت په کابل کې یو مهم وزارت سره وو، او دا د حقانی د کورنۍ سره تعلق لري او د کورنۍ چارو داخله چارو وزیر سراج حقانی ورور دی.
تاسو وی چې د سراج حقانی سمي سپ تاسو وی د سراج حقانی ورور دی؟
نه نه، دا د مشر حقانی ورور وو د جلال الدین حقانی، او د سراج حقانی ترو.
او سمي سپ تاسو سوي نه چې طالبان په داسې حال کې چې دی داوی کوي چې دی ډیر زیات امنیت ټینګ کړی دی په کابل کې یا په نورو سیمو کې، په دومره مهم کس باندې داسې چاودنه، دا سم انا
کور به دې کې شک نشته چې طالبانو عمومي یا جنرال امنیت ټینګ کړی دی. طالبانو خلاف چرته د ګروپ په شکل کې کوم مشکلات جوړونکي یا جګړمار ګروپونه نشته ده، او همدا ډول کومه سیمه د طالبانو د کنټرول نه بهر نه ده. خو دا داسې بریدونه وي چې دې ته غلچکي بریدونه وایي، یا ګروپونه چې طالبانو په خلاف جنگیږي، بالخصوص داعش چې دغه ډول بریدونو لپاره همیشه په دې هڅه کوي چې طالبانو مشران لمنځه یوسي ترڅو خپل فعالیتونه وکړي، او دا ثابته کړي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د کنټرول د ځمکې نه لري یا د ګروپ په شکل کې نه وي، خو بیا هم د کوچنیو کوچنیو سیلونو یا ګروپونو په شکل کې شته دي. نو طالبان دپاره خو یو امنیتي ګواښ ده، تر دې وړاندې د بلخ والي دغه ډول په خپل دفتر کې وزل شو، اوس هم ویل کېږي چې دا 14 د وزارت دننه شوې ده، او تقریبا تر لسو پورې نور کسان چې هغه هم کېدای شي مهم مشران شامل وي هغه پکې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې رسمن طالبان په دې اړه څه نه وایي.
اوس سمی صاحب، د طالبانو لپاره د امنیت چیلنج په کابل یا په ټول افغانستان کې تر ټولو زیات کم داسې ډله یا کم کس دا څوک د ټولو وړاندې کوي دا قسمه چیلنج؟
ټول طالبان لپاره یوازې دا چیلنجونه نه دي چې د دوی خلاف څوک جګړه وکړي یا دوی باندې بدونه وکړي، خو دا وخت تر ټولو اهم چیلنج دی هغه داعش ته. داعش بریدونه کوي، بمی چاودنې کوي، خلکو ته نقصان هم رسوي. د دین علاوه بل چینل چیلنج د خلکو شعور ده، سیاسي شعور ده، خلک د طالبانو خلاف یا میډیا ته راوځي یا کله کله مظاهرو ته راوځي یا منځ خلاف خبرې کوي، او دا د حقانی وجل کېدل دا معنی ورکوي چې طالبانو چیلنجونه ختم نه دي او هر څه برابر هم نه دي.
سمی صاحب، طالبان چې کومې دعوی کوي چې په افغانستان کې دی امنیت په ځای کړی دی، او بعضی خلک هم د دې دا دعوی اومني چې امنیت په ځای کړی، لکه څنګه چې تاسو وی د بلخ والی د دینه مخ کې وژل شوی، او اوس د یعنی حقانی غونې یو مهم کس هغه وژل کیږي، نو د سر په د طالبانو د دې امنیت د داوو ته ډیر زیات یعنی دچکا یا ډیر زیات نقصان به تو نشي؟
او زه فکر کوم چې افغانستان جگلو نا روت یو ہاد ہر ورد ڈبل چودن کے دلی پو کابل کی دونوں کارون کی بل داد چدا ڈبل افراد یا مہم اشخاص افغانستان نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په نخښه کې په پاکستان کې بل زیر ووټوش ولا دا وسوس د امریکای نوې رئیس جمهور ترامپ د وزلي حتی د وکسر از دی مرمۍ تیر شو.
سمې سب څه فکر کوي؟ ګوره، امریکا یا پاکستان الته خو یو رسمي حکومتونه قائم دي، طالبان خو داسې دي چې یو ډله راغلي ده د وسلو په زور باندې په کابل کې او یو منتخب حکومت لري کړي، څه فکر کوي د دې خپل منځي اختلافات یو وجه نشي کېده؟
زما خیال دا دي چې دا وړاندوینه کول چې دا به خپل منځي اختلافات نتیجه وي دا ماته سم نه ښکاري، ځکه چې اوس په طالبانو د نظر اختلافات لري په ځینو مسایلو کې، خو زه فکر نه کوم چې دا اختلافات دې حد ته ورسیږي چې یو بل باندې بریدونه وکړي یا د بل خلاف جګړه مخې ته کې. اوس به تحقیقاتو نه وروسته څرګندېږي چې دا کس څنګه داسې دلته رسېدلی ده، چا رسولی.
صحیح. سمی صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې که دا قسمه بریدونه کېږي لکه تاسو د بلخ ذکر وکړو او نن دا واقعه وشوه، نو دا د طالبانو راتلونکي څنګه وینې؟
ما مخکې عرض وکړو چې دا خال خال واقعات دي، دا داسې نه ده چې یو جګړیز میدان یا ګروپ تر رامنځته شوی، دا غلچکی بریدونه وي، او د دې څو ورځو لپاره خدا خبر کولی شي طالبان لپاره به دا غټ چیلنج هغه وي چې یا هر ګروپ چې دغه هدف وشتلی ده چې هغوی د ټریټریل یا د ځمکې کنټرول لرلی یا د کوم غر په کنټرول کې وای یا کوم احمد سیمه په کنټرول کې وای یا فعال ګروپونه لرلی.
سمې صاحب، شکونه په داسې یو ګروپ کې داسې واقعیت کېدل دا خو شکونه را پیدا کولی شي په یو بل باندې، یا د دې اعتبار په خلکو کې خرابې دی نشي؟
زما ما مخکې ارزو کو چې زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې دننه دومره اختلافات چې شاغه د شکونو حتی ورسیږي یا د دې حتی ورسیږي چې یو بل خلاف سنگر ونیسي. خلک د افغانستان خلک رایا او د افغانستان خلکو شک او نظر نن سبا هیڅ اهمیت نه لري، دا داسې حکومت نه ده چې پنځه کاله وروسته به انتخاباتو ته ځي او بیا به خلک هغه چاته رایه ورکوي څوک چې امنیت ورته ساتي یا نه ورته ساتي. دلته خو ټوپک په زور طالب راغلی دی، او دغه ضرورت هم دې ته نشته چې خلک څه نظر ولري یا شکونه ولري.
شکونو مطلب مې دا و چې د دې خپل منځي شکونه. خو ډېره زیاته مننه سمی صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو کولو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د افغانستان د چارو شنونکي سمیو یوسفزیو چې په کابل کې نن د طالبان د حکومت د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په اړه زموږ همکار داود خټک پوښتنې ځواب ولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو پاکستان ته. هر کال د ډیسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خبره کړی راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادرکۍ روان دي، د فعالانو نمونه لا هم په تور لیست کې اچول شوی، د بیان ازادي کم او پر لژکیو په زور د مذهب بدلول نه دي درېدلي. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکې وکړه او زیاته کړه چې د پوز پر پالیسي نیوکې کوونکي زورول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټول وګړو بشري حقوقونه خوندي دي. هغه داوا کړې ده چې حکومت د انساني حقوقو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د نیازلي راپور ته غوږ ونیسئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت یا حزب اختلاف دونوں میں
دو دیوائی کا حکومت تے او کا اپوزیشن گوندونا د بشری حقوقو سرغړونی ټولی په ګډه تر سره کوي. د پارلیمان غړو داسې قانونونه جوړ کړی چې د خلکو د بیان ازادي اخیستی ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسي نیوکی کوي نیول کیږي، مقدمه پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړی چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقوقونه، د خزو لګکیو، کډوالو او بې ځای شوو کسانو حقوقونه لجدي ستونزو سره مخ دي. اړتیا ده چې د دې حقوقو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچي پوهنتون د ابلاغ عام د سانګي پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وجنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نور زیاتی شوې دي.
کسی قسم کا ایسا مواد جو ریاست کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو،
دی وی هغه مواد چې د ریاست او اسٹیبلشمنٹ پر ضد وي، هیڅ کله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خبريږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا په خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی، او د میډیا لپاره په آزاد توګه د ریپورټینګ اجازه نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکه وکړي. دا غونډه په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځنې ډلې په خپلو ذاتی شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي.
منورټیز هیومن رائټس کی جو صورتحال ہے،
دوائی په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشری حقوقو صورتحال نور خراب شوې دي. اوس هم په سن کې د دوی انجونو په زور تختول کیږي، ودونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد، اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي.
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کیا جائے.
ونڈی تا د لادرکا بلوسانو د مندل لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم دین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوسانو جبري لادرکا کولو، زورونی او ماوري عدالت وجنی لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي وس هم د ریاستی ادارو په نخدي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسکونو بلوسان نمونه په تور لیست کې اچولی دي، شناختی کارډونه ول تړلې دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لورته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلې، په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړه ازادي موجوده ده او ټول ته برابر حقوقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړي چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړي دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړي چې نږدې 190,000 ماشومان چې لدی ستونزې خلاص شوې دي خونځو ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري له کراچۍ څخه ځو د شانګلي پر لور. د پاکستان د کان کېدونکو اتحادیه وایي چې سږ کال د شانګلي سره تعلق لرونکي 9 کان کېدونکو وژل شوي او 8 نور مازور شوي دي. په دغه کې زیاتره وژل شوي او مازور ته واده ورکړل شوی و چې کندي او په دې کې زیاتره وژل شوو او مازور هغه کسان دي چې کندي او یتیمان هم ورسخه پاتې دي. یاد اتحادیه زیاتوي چې پروان کال کې د دسمبر 13 پورې په ټول هیواد کې د مړو سو کان کیندونکو شمیر 208 او د مازور سو هغه 113 دي. موږ همکار مجید بابر په دې راپور جوړ کړی چې د شانګلې د باسیکلی د هغه مور زاهیده بیبي په ژغ پیلېږي چې 40 کلن زوی حمید الرحمن په هغه ورځ په یو کان کې ووژل سو په کوم ورځ چې د واده نیټه و.
دانا چارے نے مزرے تل جمن غریب خلق او مزرے نے تل مال او عادت سامان اخست دے نزیا پیسو اغه پکور کے پروت دے زما ماسو
دا غد شانگلی دا الپورے تحصیل دا باسیکلی دا زاہدی بی بی دے چ خپل ہا 22 کلن روی حمید الرحمن یادوی وای چ پکوم اورزی دا واد نیٹکی خودا نہم پہ ہا اورز دروان کال دا جولائی پ وما دا بلوچستان پ مچ کی د سکرو پ یو خان کی د گیسونو دا 14 لاملا او بچل شو. خو زاهده بی بی په دې غمیده کې یوازینې مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر 13 پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې مازور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر 13 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
دا یو شمیري مطابق کومنګ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو داته دا چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلي کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېده. و درش کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیر ډیر شو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیر ډیر شو کلونو کې له 2,500 تر 3,000 وسو پورې کان کندونکو وجل شوې دي، چې په دغه کې 3,000 د شانګلي بردیر او برسواتی. د دې اتحادیې په خبره په زورګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلي د الپورې تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 13 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ یم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیره خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د د شانګلی نه په صوبای اسمبلی کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوز موار هغه ادارې غنی چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو زموار دي. د دسمبر پر لسما مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې په کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې راځي په وخت سره په کاری د دې اټنل چې جوړی دا غیب کاری پدې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی دا هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتي دا بیلنس دې دا دا دل کې زرګونو ماینز دی زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندون کې به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده اګریکلچر او داغه خپل پوټینشل شته سره منرل او کنه سره داغه خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره پدې بل کې او دوه هډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره کېږي د سیفټي ډېر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او 114 ماتور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره قانونو کې دریش په 10,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او سلوي زره کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلي سره تعلق لري.
زمږه غل مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته په روان 2023 کال کې په پاکستان کې څه کم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوی دی. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دی. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوي کېدلای شي. د پاکستان حکومت له ملګرو ملتونو سره په شریکه هر کال له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد واکسین کوي خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولی دا وایرس نه ورکیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترینه په اړه راپور لري.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیات اوسو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع وي، اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوی ده. داغه کې لوی وجه دا چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلک سی ودارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا وسی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه و 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبريال آیت الله شاهین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشومه پورې نسی رسېدلی.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي دا څاڅکي توی کړه. دریم خاص دي او مین چې زما په خیال دي هغه قبایلي جګړې دي په کلا بلا کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته خلک تللی نیسي.
په پاکستان کې د کال 1904 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپین یا مهم په دې ملکي چلولی دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. سرچینې وایي چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې په یوه بمي چاودنه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمیر کسان وژل سوي او ژوبل دي. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو د نوم نشول په شرط مشال رادیو ته تایید کړ چې نوموړي نن د وزارت په انګړ کې په چاودنه کې وژل سوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترور کېدو په دوام اندېښنې ښودلې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاستي جبري لادرکی د بیان ازادي ترورل په زور د لژکی مذهب بدلول بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول او دروي. د پاکستان د کانکینو کې تهدیه وای د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په روان 2023 کال کې په وجلسو کانکیندونکو کې نه څلوېشت یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې تهدیه د خیبر پښتونخوا مشر علي باشخان پرون مشال لړی تول چې د تیرو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان په بیلابیلو قانونو کې د شانګلې ګڼو کانکیندونکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسجد له زندان خوشې سوی دی. د هغه ملګری او د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي رابطه کار ګلبدین مسجد نن مشال لړیو ته وویل چې علمزیب پرون د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ورته وسپارل شو او خپل کور ته رسیدلی دی. او د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې قانوني مسودې د منظورېدو هرکلی کړی چې مسکو ته اجازه ورکوي چې طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او سره ځو د نړیوال راپور پر لور. دا لهم څرګند نه چې په شام کې د بشر الاسد د واکمنۍ ډنګې دوه څخه وروسته به هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس وسلواله ډله څه رول ولوبوي، مګر دا د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند ده سوې ده. دا ډله وړاندې مغربي هیوادونو یو ترهګر سازمان بللی و، خو په شام کې نوې سیاسي وضعیت مغربي هیوادونو د دې کړکېچ سره مخامخ کړي دي چې څنګه چلند ورسره وکړي. آیا لویدیز هیوادونه به دا ډله د ترهګرو دلو له نوملار څخه لری کړی او کڅنګ؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړي چې شاهین بنیره پښتو باندې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیه بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعده سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لری کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یو کوچنی وسلواله ډله وه چې مخ نیول او لپام غورځول اسانو، خو اوس وضع بدل ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر پاتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وترلو لپاره خپل صادقانه اراده وخی. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونه د مشق ته ولاړ شي. د جرمنی د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ٹی ایس د خپل ماضي څخه ځان لری کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لری کړي او کنه. دا لا څرګندنه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد درستو په شام کې څه کردار ولوبي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلي او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانسته وساتي. په مقاله کې راغلي چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ٹی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو افغانستان ته. د روسیې دوما یا پارلمان پر ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړې چې لمخې د هغه هیواد عدالتونو ته واک ورکړل سوی چې یو ډله د ترهګرو له نوملړ څخه د لنډي یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنیو لیکلي چې ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدله کړه نو د افغان طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هواریدلی سي. روسیه په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي و، خو دا د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت ونیوي مسکو له هغوی سره تعلقات نږدې کړي دي. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د الویډیزو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې پر روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د هیواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاو انکوربتوب کړی و. روسیه پر دې سربیره په تیرو څو کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللي او خپل سفارت هم په کابل کې پرانستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسغه د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني.
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي طی کړي او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان دسی یو حالت یا موقف ته ویسی چې دوی د مدیریت څخه ونوزی او په ځان دسی ډاډه نشي چې ګوا کې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولای شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمي پیژندنې خبره لا ډېره لري ده. زه فکر نه کوم چې روسیا به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څخه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګې شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړې، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و، 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
زموږ غله مشال رادیو خبري. د پاکستان پوز وای د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د پوز د اماړي کوڅانګي پرمپې بانک ویل دي چې په خوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پوری کلسو تورونو نوملړ ورکلسو دي. په بانک راغلی دي چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راز ساتلو له قوانینو په سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایز زیان رسول شامل دي. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي دا یو منفرد مقدمه ده چې په لومړي ځل پوز کاروایی په ډاګه کړی ده. زموږ همکار ګلیاز له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا لومړی ځل دی چې د یو لوړپوړي پوځي چارواکي پر ضد داسې کاروایی شوی وي؟ نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان فوج پہ خوشحال نہ ہو بندی سنے سرکاری معلومات بھی خفیہ آمول و بیا سیاست کے مطلب اس کے دل اور بیا یو فوج کے دل نہ یو بغاوت ہوتے دور ہوتے جہاں ڈیر زیادہ سنگیت تھے خدا کیس چھے دے لیگل نزیاد ماتا پولیٹیکل خکاری والے دے کم پیغام ورکول غواڑی پاکستان فوج آگا ہوتا دے چھے دا پی ٹی آئے سرات دے اس قسمت بھی گنجائش ارادہ اس پورے نشتا چھے کم تا مذاکرات و خبری کی گی اور سواغا کیږي نو هغه دا ښکاري چې هم پی ڈی آئی او هم پاکستان سوچي د خپل پوزیشنونو باندې سخت پلار
سرمنشي صاحب په دې کې څنګه تاسو خبره وکړه چې دا زیات یو پیغام ورکول غواړي نو آیا چې اوس کوم فوجي اسټابلیشمنت ته آیا هغه اوس دین په شاکیدی نشي ځکه که فوج کې موږ ګورو نو که څه هم کاروایی چا خلاف کیږي نو هغه ډېر پټ ساتل کیږي خو په دې کیس کې د جنرل د فیض حمید په کیس کې داسې نه دي
بالکل دا خو فوج ډېر داسې محدود معلومات دي چې دی هغه د مقدمې باره کې شیر کړی دي سو زیات هغه نشته په دې چې د جنرل فیض حمید سره د عملو هغوی د دوی تورونو ومنل انکار یې وکړو ښکاري خو دغسې چې هغه به انکار کړی نو ځکه دا مقدمه په مخه تللی دی په دې کې هم هغه ډېر میډیا ته خو ایکسس نه چې پته ولګي چې دا ځوانه فیر ٹرایل دی که نه دی خو دا دی چې یو مهم مقدمه ده او ما ته ښکاري چې دا د پاکستان سیاسي حالاتو سره هم تړون لري نو هغې حساب سره به هم ډیولپ کېږي خو هغې نه یو قسمه یو جنرل فیض حمید نه اسټبلشمنټ غواړي چې یو نمونه جوړه کړي چې سبا له څوک سیاستدانانو یا د سیاست کې مداخلت کولو یا سیاست کولو هیله کوي هغه داسې جوړکي نو تش جنرل حمید نه دی ستاسو که یاد وي نو ډېر نور
هارون صاحب مغه ته راتلم چې پخوانی چې کوم د خفیه ادارې چې کوم مشرانو ک موږ د جنرال اسلم بیگ خبره کو پاغي مانیم داسې تورونه داسې نور هم پاتشي وي نو هغه سربس کیږي هغه به د تاریخ څه شي او کنه د هغه خلاف هم به کاروایی کیږي تاسو په خل نظر
خو هغه باندې دونه د دې اعتراض نه وي د دې اعتراض دا وی چې آن جاب او دا چې کوم افیشل سیکرټ دی نو دا نور د ټول چې دا خو دا سرکاري چې کله دې فوج کې وو جنرال فیض حمید هغه وخت دا ټول دا چې اوس دې انویسټیګیټ کوي لګیا دي مقصد یې سیاسي کې دی شي او دا دی چې ډېر پکې تورونه دي چې کله دې فوج کې وو نو یو هاوسینګ سوسایټي هم کرپشن کې تورونه دي نو هغه وخت دی نو سیاست والا اوس وخت نو هغې نه دا دی چې دا خو سرونګ او ریټایرمنټ نه پس هم دوی په سیاست کې کول دوی دا پرون هم چې رت وکاله یا پنځه کاله پکار دا و چې دی په سیاست کې نور راغلی د دې هغه هم قانون خلاف کړی دی خلاف ورزي کړی ده نو دا ټول تورونه راغونډ کړي دي او هغه باندې لګولي دي نو دا یو یونیک کیس دی فرسټ ټایم داسې دی چې یو جنرل سره به داسې کېږي نو پولیس چې فوجي عدالت کورټ مارشل عدالت
د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید په رسمي توګه د تورین دو په اړه زموږ د همکار ګلایاس پښتن ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمنانو د صوبای حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیاي کارون لپاره د دوی ته فندونه ورکړي کوم چې لتیرو درو کلن راهیسی د ځان ښکار دي د دسمبر پر 9 په پېښور پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال هغه ویل چې تر دې وړاندې هم څو ځلي د مالی مرستو غوښتنې کړې دي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې هغه د خبر پرمخه پر حکومت ژغ وکړ چې که د دوی غوښتنو ته پام ونسو نو د دسمبر پر 13 په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبرياله اسما ګل له پېښور راکوي
په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فندونه جاري شوي خو دا فندونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنت قانون پر ضد ګام دی نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده
بنیادی وختونه څنګه صوبایي حکومت نه دادا
چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% چې د سره په قانون کې د کم فندز واده شوی هغه دی ورکلی شي واده نه شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکلی شي او دا د اکراس ته بورډ د پټۍ د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکلی شي
زه دا غلط فهمیدم لکه مې دا باقی کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ٹرانسفر کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرچ کړي دا هغه تحصیل میرانو یا د چیرمینانو په لاس نه خرچ کړي جماعت اسلامی کے پی نارت د امیر په حیثیت سره زده سره مضبوط ولاړې ما زه خپل لوکل ګورنمنٹ منسٹر پاتې شوی ما لوکل ګورنمنٹ قانون باندې یقین او د غلرم
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتی نمائندګانو ستونزې په بشپړ توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوي نه دي
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شي چې کم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو اغه سکیپ کړو اغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل کاون کم تحصیل چیرمینان چې دی د پی ٹی آئی منتخب هغه ته پیسې ورکړي هغه ته 3.72 کروڑ روپۍ د پی ایف سی پیسې هغه ته ورکړي ٹی ایم ایس د اهلکارو تنخواګانې نشته د شپږو میاشتو خلک پاکو په نارو باندې مجبور شوي دي خارونو د خپل ٹی ایم ایس صفایانې نشو کولې خلکو ته په لاندې سطح باندې مونږه هیڅ قسم سرویس نشو ورکولې نو دې وجې نه د ظلم دی زیاتې دی چې د درې کالې زمونږ 80 ضایع کړو یورو فی فنډ ورنکړو مالی اختیار نه ورکړي قانوني اختیار نه ورکړي
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں عمل ترقی نہیں شکولے
په این وخت کې د پیښور رشید غړی سیمه تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولټن جماعت اسلامي پارلماني مشر نور غلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ایز ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي
گاڑی ٹول خراب تھی جمنگ ایم آئی تھا یا صفائی ملے تو اجدا ادا صفائی کہ منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نہیں تھا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ صبح ٹول وسائل دی پخلو درنو باندھے وہ لگا دا صفائی ڈیرا کٹا مسالہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا کٹا مسالہ دا سنیچنگ شورو دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا سا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتی ټاکنو للارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې یې لا بریالي شوي نه دي د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي
منګ له عوام رایا را کړی وټی را کړی منګه منتخب کړی مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبایي حکومت د طرفه مختلف حربې دی په منګه استعماليږي په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دي نو په اغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دي او داسې 131 سی د تحصیلونو دي ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینه به پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور
بلخ د خیبر پښتونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیاي فندونه جاري کړي مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استادو ته 3.2 ارب روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استادو ته 3.4 ملیون روپۍ پرمختیاي فندونه ورکړل شوي نوموړي زیاته کړه چې اوس په ځای حکومتونو منتخب استادي پرمختیاي فندونه براه راست خرچ کولی شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
زموږ غلا مشال رادیو خوري او زو ممندو ته د ممندو په و تحصیلونو کې د غنمو کروندا نه د سوي هلته بارانونه نستا او دغه تحصیلونو کې د بو نهري نظام هم اغیزمند دي کروندګر وایي چې دوی تخمونه او کیمیاوي سري اخیستي خو بیا هم کروندا نه د کړي دا غوي په خبره د هر یو کروندګر د یو کال د غنمو ضرورت شاوخوا 50 منه دي خو کباران و نسو او کروندې و نه کړي نو دوی به دغه غنم په بازار کې په بای اخلي زموږ خبريال شنواز ترکزی د کروندګرو او ورسته د کرنې د څانګي له یو پوه سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلې دي
سکل د بارانونو د نشوالي د وجې محمدو کې د غنمو کروند نه ده شوی د محمدو په لړمو تر ټولو خې کروندې پندلې او صاحبو تحصیل کیږي د دغه تحصیل نظمو کې هوارې او خاورینې دي د صاحبو سیدون کې مل ګلشاه صاحب وای د دوی د کال ضرورت شوخه اتیا من غنم وي
بس اسمان تم سترګې دې مونږ چې الله شي ته باران وکي مونږ په سونه وکړو زمون خو د غریب وطن دې مونږ خو ار سړی له تقریبا 50 شپې ته من غنم کیږي چې باران نه وشه موسم برابرۍ خو کدا غشن پوزیشن نو الله دې مل شي به ډېر تکلیف سم مخ شو
د زراعت ماهرین وای د غنمو کرد نومبر د پنځلسم نه تر د دسمبر د پنځلسم پورې مناسب دی. که د دغه نیټې نه په ځنډ کار وشي نو هم کیدای شي، خو بیا دا چې حاصلات به کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونو کې کالو سر د اوبو چینې بهېدې او هغلته به په غرونو واورې هم کېدې. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومند په خبره دا څو کاله ډېرې سوکړې دي.
د نن نه تقریبا چې 45 دن مخکې باران شوی و، هغه پشندره باندې او تورخیل او خنجر کلی باندې تڼۍ وغیرہ دغه علاقو باندې شوی، هغوی پې کار کړی دی. خو دې پلو کوډاخیل او لښکر کلی او وطم کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی او هلته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالۍ، پړانغار، امبار او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي، خو هغه هم ډېرې کمې دي. که باران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال رډو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړې.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو زمیدارونه دې بالکل کروندو کې چې کله کرونده کوي نو کم از کم 60 کې جی دی پر ایکړ دی واچي، ځکه چې سونه لټکیږي هغه مربه ته هم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډیر من په اثراتونه لويږي.
بلخوا د موسمیاتو د محکمې پوه پاڼه دوی د دسمبر پورې لسمه لیکلي، تر د 12 دسمبر پورې د باران امکان نشته، نه به اوریز وي. دوی بیا زیاته کړي البته موسم به یخ وي او د تودوخې درجه به 48 ډیګري سانتي ګریډ پورې راټیټیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلمه مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. د سواد په سیلاني سیمه ملم جبا کې په مصنوعي واوره د شویدو لوبي او د لوبي زدکړي شول پلسوي دي. د سلګری د ودی ځای اداره وایي چې ملم جبا کې سش کال تر اوسه واوره نه ده سوي، خو بیا هم د سیمې د تودوخي درجه کمه ده، نو ځکه له مصنوعي واورې څخه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې لومړی ځل دی چې هلته مصنوعي واوره باندې د سکي لوبي پلسوي دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي او وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې د استرڅنګ لولوب سخم خوندونه اخلي. د ماشاله ډو خبريال نیاز احمد خان د ملم جبي سکي ریزورت ورغلي او دا راپور را لېږل دي چې تاسو په امر تر ګرځوم.
د سواد په ملم جبي کې سخکال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واور نه ده شوی کوم چې توقع وا. خو زاید سیلګری پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خوندون کې اسمت علي چخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبي د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واور جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې وبو په ماینس ټمپریچر باندې مایشي راغینه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو. دته آیس سکیټینګ وای او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي. مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبي سکی ریزارت سره او هغه له په پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سواد خبریال په زرخاریق وای چې سواد کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوي ټکنالوژي سیلګری سواد ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس اغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سواد کې په وړاندې ځل باندې د ماشين په ذریعہ باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده د وزمې له شوله یو خو بده پیداوي چې کم د سیلګری شوبه متاثر کېدل، ځکه چې سیلانیان برالو عدالت به واور نه و نو اغي به بیا د دې ځنه مایوس اتلل. خو اوس د ماشيني واوري جوړولو په ذریعہ باندې د دې چې خلک بدل ترازي نو د سیلانیانو دراته په جبانه د سیلګری غ شوبه چې دغه اغه سرګرمیانه به هم برقرار پاتې شي او مقامی خلک چې دی اغه ته روزګاروم ملويږي.
ملم جبي ته سره د کومي ورغلي د کراچۍ زکی اوي چوړمي زر ملم جبي ته ورغلي. د ملم جبي د یخ موسم او اورونه خوندونه اخلي.
میں بھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں لیکن بہت اچھا ہے, بہت سردی ہے, بہت بہت
زہم اول زل راغلی ہم دیر جات خلگی سکون دے دلتا موسم دیر فرستا دے دیر اخب وردا تولی کورنا اسرائیم لٹولتی خوندو ناخلی زوائیم تولو خلکو تا راتک پکار دے دیر خلگی سکون دے دلتا مازخ دمکی گی دلتا
سکون ہوتا ہے, مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
دسوات پاسیلانی سیما مدم جبہ کے ہر کال پا قومی کچا پا واورو دزغل لوبی کی گی اولوب کے برخا غستون کی دمرد بیرہ بیرو سیمی سخا تعلق ہوئی بیا سیلانیان تا ہم پا وارو دا لوبو کولو اسانتیاگانی ورکولے کی گی ہر کال لوبو او وارو ناخوند اغسطو لپارا دا دسمبر نا تر مارچ پوری مقامی او غیر مقامی پا زرگون سیلانیان دا ملم جبی سیل کوی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه, تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي, تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.